السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ نه ساعت اوري چې د نن ورځې اخیری خبري غړي تاسو ته وړاندې کوو په دې کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه واوري خو په سر کې ورزو ګولیاستا چې د دې سات تازه خبرونه ته واورو
ستلې مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم د کوټه چاودنې کې د ورشو کسان کورونا سره د مالی مرستو اعلان کړی دی د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی او د ترکیې په ختیځ ښارګوټو کې د پولیسو مرکزونو سره نږدې درې بمي چاودونکي لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل نن د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف په کوټه کې د اګست میاشتې پر اتمه نیټه له ترهګرۍ ځپل کورونا سره د مرستو ورکولو لپاره د یو هر اړخیزي تګلارې جوړولو هدایت جاري کړی دی د وفاقي کابینه غونډه نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یو محمد نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان وزیر اعظم ته د کوټې پیښې پلټونو په برخه کې د شو پرمختګونو حال ورکړ پر دې مهال وزیر اعظم ویل چې د کوټې په ځانمرګ بریټ کې د ورژو شو کسانو کورونیو د خصمانی د هغوی د بچیانو تعلیم او نوکرو لپاره دی خصوصي مرستندوی پیکیج جوړ کړل شو د ترهګری زپلو شو خلکو لپاره معاوضه یا خصمانه پانګه اعلان کړل شي چې د کابینې پر اتلونکو غونډه کې به پر ای بحث شي په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم وزیر اعظم ته حال ورکړل شو د پاکستان د بارنو چار وزارت وای چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی نن په اسلام آباد کې د بارنو چار وزارت د وزارت ویان نفیس زکریا په ونیزه خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په معاملہ او د سیمې د امن په خاطر یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړي نو موډي زیات کړه
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز د هند د وزیر اعظم بیان د اعتراف په توګه اغسته وو او اعتراف د دې خبرې چې موږ مخکې ویلي هم دي چې هند په بلوچستان کې په تخریبي کاروایانو او ترهګرۍ کې ککړ دی او په بلوچستان کې د وسلوالو مالی کومک کوي
بلخوا د هند حکومت د پاکستان د بارنو چارو وزارت د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي په کراچۍ ښار کې د متحد اقوامو مومن ګوند لزګونه غړو د خپلو ترې تم شو ملګرو د خوشی کولو او د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د شاپو پر ضد نن په دوی مورس هم احتجاج ته دوام ورکړي د ایم کیو کارکونکو د کراچۍ پریس کلب مخې ته له پرون راځي ناستي دوی وای چې تر دې دمه یو سل دیش نه زیات کارکونان بې درک دي او امنیتي ادارې په دې لړکی سره کوي د یاد ګوند رابطه کمیټې غړي اسلم خان افریدی نن مشال رادیو ته ویل
18-20 غنټه وشولې خو موږ له یو نه د صوبایي حکومت نه مینده راغلې نه د وفاقي حکومت نه مینده راغلې د موږ کارکونان کا مجرمان وی هغه تاسو عدالتونو کې پیش کړي عدالتونو لای راي ولا چې عدالت کما سزا ورکړل موږ د غیر لپاره تیار یو
بلخوا د سین صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د ایم کیو ایم د دریس په اړه اسنه دی ویلي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې په اسداباد ښار باندې د هوان د دریو مرمیو د لګیدو له کبله دوه تنه وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي د کونړ والي وحید الله کلیمزی نن مشال رادیو ته ویل چې د هوان د مرمۍ د وسوال مخالفینو لورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې د لمانځلو د ګډوډولو لپاره ویشتل شوي وي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره خاص مراسم نیول شوي وو او د یادو مراسمو د ګډوډۍ لپاره د لومړی حمله وچ په کونړ کې شوې ده بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په و نویم کلیزه کې د بهرنی سیاست د خپلواک ساتلو په اړه د حکومت د ټینګې ارادې ډاډ ورکړ د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له خونځیو یا سکولونو فوزي استفاده ونه کړي. دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل نن مشال رتوبیل چې لا هم ځینې خونځي د فوزي اهدافو لپاره کارول کیږي. په دې وروستو کې د بشري حقوقو د اثار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو چې افغان فوزیان له خونځیو څخه د سنگرونو او پوستو په توګه ګټه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا قسم له خونځیو نه د درسي بهیر د رخصتۍ په صورت کې د موقتی فوزي استفادې خبره تاییدوي، خو وایي چې ټول فوزیانو ته امر شوی چې له خونځیو د فوزي اهدافو په توګه کار وانخلي. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د ترکیه په ختیځ خارګوټو کې د پولیسو مرکز سره نږدې درې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل شوي دي. په وان خارګوټو کې د پولیسو مقامي مرکز سره نږدې نن سهار وختي بمی چاودنه کې د دوو پولیسو افسرانو په ګډون درې کسان وژل شوي او شاوخوا 3 اویا ژوبل شوي دي. بل چاودنه سو ګنټي وروسته الزیک کې د پولیسو مرکز سره نږدې شوي چې پکې درې پولیسوالا وژل شوي او شاوخوا یو نیم سل نه زیات ژوبل دي. په بلتیس اخر کې درې مچاودنه کې درې فوزیان ورل شي او شپږ نور ژوبل دي. قسم چارواکي دغه بمی بریدونو زمواري تر بندیز الاند کولسان ورکز ګوند یا پی کی کی باندې لګوي، خو یاد ګوند دغه بریدونو زمواري نه مدلی. بلخوا د ترکیه کې پولیسو د تیر میاشتې ناکامه فوزی کوټه روستو د مشکوک کسانو د نیولو عملیاتو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د سلو نه زیات ځایونو باندې چاپی وهلي او په نامعلوم شمیر کې کسان نیول په حراست کې اخیستي دي. او وروستۍ خبر د ریو اولمپکس دی. د برازیل په ریو ښار کې د روان اولمپکس لوبو په لړۍ کې د امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین په دریم نمبر دی. امریکا تر اوسه پورې ټول درې نوي مډالونه ګټلي چې پکې دیش د سرو زر دي. برتانیا ټول 50 مډالونه ترلاسه کړي چې 19 پکې د سرو زر دي او د چین سلور 50 مډالونه کې 19 د سرو زرو مډالونه شامل دي. نو د مشال اړیو خبرونه او اوس د سراج ظهیر نه موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې غستل کیږي او په 1.45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09.50 روپۍ. یو پوند په 1.78 روپۍ 60 پیسې او په 1.99.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.60 روپۍ او 25.60 روپۍ. یو افغانۍ په یورو ۹۵ روپۍ اوس ته موسم حال: د موسمیتو د محکمه په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 28 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. پروانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د هند د وزیر اعظم ورستۍ وینا سرګندوي چې په بلوچستان کې د بدامنۍ ترشا هند لاس لري. هلته هند پاکستان سره په مشروط مذاکراتو سلا شوه دی. سیلون کې په دې حق ته سوایي
پکار دا چې ډول ملکونه چې دوی کا لګام پولیس خبره دي نو دوی غیر مشروط باندې خبرو تر تکینی او خپل ټولو خبرو باندې هر یو باندې خبري شو د خبره کیږي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هیواد وزیر اعظم ته د نا اهلی په یو درخواست د جواب ویلو نوټس جاری کړی دی. د افغان کډوالو یو وفد د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلی د کاته کړی دی. په پیښور خار کې افغان کډوال سوداګر د کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
کاټ موږ نه خلی جب کې اچي په موږ پر شکت کې وای دې سره کاټ نو موږ سره پاسپورت کې ویزه یې موږ څنګه یې موږ پر شکی.
د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې یو نوی هسپتال جوړ کړ. وای چې ټول سہولتونه لري خو د سیمې خلک اوس هم یو غیلا کوي.
ویشی کمای دای سٹاف ڈاکٹر ڈاکٹرونه ورسرا کلاس 4 سٹاف دا وی سپره گورنمنٹ مشتنه روک بیاچ سوګرو ولاجی آی ونا اسپیټال نه بل زنا روشی دویرزه وکو اسه لوټشي.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت تل کسنګ چې خبرونه کې هم واوریدل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د وفاقي کابینه غونډه کې په کوټه کې د ترهګرۍ اخکار شوې کورونا سره د امدادي پالیسۍ په اړه خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې دغه متاثرینو سره د په خصوصي توګه مرستې وکړل شي. په غونډه کې مختلفو هیوادونو سره په مختلفو منصوبو د لاسلیک شو منظورې هم ورکړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال رفتن جمعره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د ترهګرۍ ښکار شوې کورنو لپاره د امداد په اړه د یوې جامع پالیسۍ جوړولو هدایت جاری کړې. د وفاقي کابینې غونډه نن د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه، چې په کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وزیر اعظم ته د کوټه پیښې د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د کوټه چاودنه کې وژل شوې کسانو کورنو د خصمانی داغي د بچو تعلیم او نوکرو لپاره د خصوصي مراعاتي پیکج جوړ کړی شي. په غونډه کې د پاکستان چین اقتصادي رادارې په اړه وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړل شو. د وزیر اعظم وینا وه چې د سی پیک کې د پاکستان چین اقتصادي رادارې منصوبې په وخت مکملول کومه ترجیح پکار ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر نن په خپل هفتواره غونډه کې ویل دي چې د په بلوچستان کې د ترهګرۍ ترشا هند لاس لري. د یاد دفتر ویان په خپل وینا کې ویل دي چې د پاکستان د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې ورستۍ وینا کې ویل دي چې د بلوچستان د خلکو سره هر ډول اخلاقي او مالی سفارتي مرستې کوي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان دا هم ویلي دي چې هنتې د مذاکرات وبلنه ورکړې ده او غواړي چې د کشمیر په شمول په ټولو معاملو ورسره خبرې اترې وکړي. د په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډه ته د خارجه دفتر ویان نفیس سکریا وینا و چې پاکستان د کشمیر په معاملې او د سیمې د امن په خاطر هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویان نفیس سکریا زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم د بلوچستان په اړه بیان د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده.
ایک اعتراف کے طور پر لیا تھا۔
دا پاکستان دا وزیر اعظم دا خارجہ چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا ہند وزیر اعظم بیان دے اعتراف پتوگا اغستے وہ او اعتراف دا دے خبر چی مونگ مخ کے ویلی ہم دی چی ہند پا بلوچستان کی پا تخریبی کاروائنو او ترخ گرے کی کا کر دے او پا بلوچستان کی دا وسلوالو مالی کومک کوی.
دا گل پاورس دا ہند ازادی ورس المانسلو پا موقع دا دغه هیواد وزیر اعظم نریندر مودی پا خپل خطاب کی ویلی وو چی بلوچستان دا پاکستان تر انتظام لاندی کشمیر او گرگت بلتستان خلکو د ترهګرۍ خلاف په اواز اوچتولو د هند مننه کړې ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا خپل خبرو کې خبريالانو ته زیاته کړه چې پاکستان بر روانه میاشت کې دونکو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د کشمیر معاملې یو وار بیا اوچتوي.
تیر کال هم وزیر اعظم نواز شریف په جنرال اسمبلی کې د کشمیر معاملې په ډیره موثره توګه اوچته کړې وه او دا ځل به موږ دا معاملې اوچته وو او په خاص توګه کومه مسله چې کشمیر کې روانه ده.
هند سره د مذاکراتو په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان وینا وه چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر خپل هندي هم منصب ته د کشمیر په معاملې د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. بلخوا امریکایي هم په وړمه ورځ ویلي وو چې پاکستان او هند د کشمیر په معاملې د پراخ حکومت او د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې مذاکرات وکړي. د لړ کې د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې مذاکرات حل کیږي چې شرطونه ورسره نه وي تړل شوی.
په پارلیمنت باندې هم حمله شوی وه، سرینګر کې وقتاً فوقتاً حمله شوی دي، بمبئی کې حمله شوی دي. هغه پاکستان باندې دا ټول لګول دي چې کوم کسان چې دي دې کې ملوث وو هغه پاکستان کې دي یا پاتې شوی دي، نو ځکه هغه هغه خبرې کوي. او داسې پاکستان هم اکثر اوقات دا وایي چې موږ خبرې به هند سره هغه ټایم کوو چې په کشمیر خبره کوي. په کار دا ده چې دواړه ملکونه چې دي لکه عام پولیسو خبره دي، نو دوی غیر مشروط باندې خبرو اترو ته کښېني او خپلې ټولو خبرو باندې هر یو باندې خبرې وشي، د خبره کېږي او پرمختګ کېدای شي. در
د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د خرابې بنیادي وجه د کشمیر مسله ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری غړی،
په لسنیمو بجو
جمهوریت،
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ،
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
پام کوا،
په پاوکم سلورو بجو
حجرا،
په سلور نیمو بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په درخواستونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته نوټس ورکړی چې د خپلو اساسو یا شتمنیو په اړه سپیناوی وکړي. د حکومت مخالفه ګوندونو په درخواستونو کې ویل شوی چې وزیر اعظم په خپلو اسنادو کې خپل اساسې په سم ډول نه دي څرګند کړي، نو هغه د نااهل وګرځول شي ځکه چې نوموړی صادق او امین نه پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبر یا له رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د مخالف ډلو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد دایر کړی شوی د نااهلۍ په درخواستونو وزیر اعظم د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د خزانې وفاقي وزیر په شمول شپږ کسانو ته نوټس جاری کړی دی. په دې درخواستونو کې دا موقف اختیار کړی شوی و چې وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې اعلی وزیر او زوی حمزه شهباز شریف او د قومي اسمبلی غړي کیپټن ریټایرډ صفدر خپل اساسې پټی کړي، نو دوی صادق او امین پاتې نشول. انتخابی کمیشن دوی ته هدایت کړی چې په شپږم سپتمبر دی لړکی عدالت جواب جمع کړی شي. دا درخواستونه د مخالف ډلو پیپلز کون، پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا دایر کړی شوی دي. د انتخابی کمیشن مشر جسټر ریټایرډ سردار رضا خان تیر ورځ د درخواستونو اوریدنه کړې وه. د اوریدنې پر مهال د پاکستان پیپلز کون وکیل سردار لطیف کوسا وویل چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې د وزیر اعظم دي، ځکه چې کله دا جوړ کړی شوی وي نو د وزیر اعظم د زامنو عمرونه کم وو. دوی وویل چې وزیر اعظم د آف شور یا په بهر ملکونو کې د کمپنیانو ذکر په خپلو کاغذونو کې نه دی کړی، نو وزیر اعظم صادق او امین پاتې نه شو. نوموړي دا تور هم ولګولو چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی نه صرف د وژنې په یو کیس کې ککړ دی، بلکې د مختلفو بینکونو کرسر هم دی. خو چې کله دې لړکی عدالت ثبوتونه وغوښتل نو د وکیل لخوا ورته وړاندې نه کړی شول. د پاکستان تحریک انصاف وکیل انیس هاشمی وینا و چې وزیر اعظم نواز شریف او ورور یې خپلې د ټیکسونو کوشواري نه دي جمع کړي، نو هغه صادق او امین نه دی. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي دلال چودھری دې لړکی تیره ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې عمران خان دې وړومبې د خپلو آف شور کمپنیانو جواب ورکړي. بلخوا د چهارشنبې په ورځ د مخالف ډلو یو پلاوی د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق سره ملاقات کړی وو. بس کې سردار آیا صادق ورته ویلي وو چې حکومت سره پاناما اسنادو د پلټون لپاره مذاکرات وکړي. دا تم سرګندیږي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا نن رابلل شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو او د پاناما اسنادو په اړه د مخالف ډلو لخوا وړاندې کړی شوی په غوښتنو غور وشي.
که یوې خواته د کوټې د ځانمرګي برید خلاف په بیان باندې پاکستان الیکشن کمیشن د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان چکزینه جواب غوښتی دی او په اولنی ستمبر یې الیکشن کمیشن ته وربلل دی. نو بلخوا ملک وحید اوان نومي یو تن په پینډۍ کې پولیسو ته د محمود خان خلاف درخواست ورکړی دی او پکې ویل دي چې نوموړی د پاکستان د سرکاري ادارو خلاف تحریر کړی د پکار دي چې پر ضد کاروي وشي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر راکوي.
د رستیو کې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي په پارلیمان کې وینا وا چې د استخباراتي ادارو ناکامي ده. حکومت چی الیکشن کمیشن نوموړي ته ویلي چې د خپل بیان په اړه د سپیناوي وکړي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د الیکشن کمیشن د نوټس وروسته د ګل پورس د قومي اسمبلی د غونډې دوران محمود خان چکزي لا بیان ورکولو منې کړی شو چې خای په پارلیمان کې جمهوریت رویه یي ورس پورس ختمي کی.
زه محمود خان چکزي تل الیکشن کمیشن لخوا ځن ورته سر کړی دي. په دې خبرو باندې سپیکر سي محمود خان چکزي خبره ته نه دل کړی، دا غیر جمهوریت رویه کړی دي. دا پارلیمنت توهین کړی دي، نو لہذا دا رویه چې د سپیکر غا دا جانبدار ده، دا رویه مون نه منو.
مشال دې یو چې په دې اړه په خبر کې د قانوني چارو تزیه کار وکیل نور علم نو پختل، نو هغه وی چې الیکشن کمیشن ته د اختیار نه دي تر لاسه چې هغه په پارلیمان کی په بیان باندې یو منتخب غړی راوخواړي.
په قانوني توګه باندې په دې اړه کې چې هغه کم سپیچ کړی دی، نو هغه د یره یو نشاندې کړی په پالیسۍ باندې خبره کړې ده. په دې باندې چې د الیکشن کمیشن سره دا اختیار نشته چې دې راوخواړي، بلکې دا خو بیا دا شي چې بیا به پارلیمنت چې دی د هغې به خپل یو رول جوړ شي. د چې کوم آئین یې کړی د هغې به الیکشن باندې خو یې کړی چې نور هر قسمت دی بیان ورکولی شي، ایون د هغه باره کې پرزیدنسی بارا بارہ خلاف دے ایجنسو ناکام ہے بارہ کی ہر سے قسمت بیان ور کوری چی ما سوائے آغا بیان چی کم چی دے آغے نا دا پلگی چی دے چی دے دا آئین خلاف ور دی اکڑا
ہم دارنگ چی مشال ریڈیو پا دیالا پا اسلام آباد کی دے سیاسی چارو تزیہ کار سلیم احمد نو پختل نو دا حغوے ناوا
بغیر دے سا تحقیق نا بغیر دے سا عدالتی فیصلے نا بغیر دے سا عدالتی کر روائے نا دا غدار الزام لگول زما پا خیال چی دے نا دا پا ملک کے آلریڈی یو خاص نیریٹیو دے او دا حغی خلاف خبر چی دے نا دیر کم اجازت دے او کا فرق دے حد تا ہم را ہو رسی دا چی پر اسمبلی کے ہم خلق چی دے آگا دا خبر خبر دے گور نا منی شو نا دا با پا دے ملک کے آگا سیاسی ڈیبیٹ چی دے آگا با نور پا شابا نبوزی او نور با خاموشی کی او بالکل یو طرفا یو خبر چی دا آگا با روانے شو
یاد دیوی چی دا روانی میاشتی پا اتم نیٹا پا کوئیٹا کی پا سیول اسپتال کی زان مرگی بریت شوی وو چی پا کی دیو شمیر وکیلانو پا گڑون او یو کسانو پوری وجلے شوی وو او محمود خان اچکزی پا دی موقع ویلی وو چی دا دا پاکستان دا سرکاری ایجنسو ناکامی دا سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. نن سهار د قبایلی نیمه قبایلی سیمې بکاخیلو سیمیز چارواکی وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو یو ماشوم سید رحمان د کلاونه بم چاو دی دوله وجه وجل شو ورسره بل ماشومه چې مهناز نومیږي جوبل شو ده. چارواکی زیاتوي چې دا چاو دنه هغه وخت را مرسته شو چې دغه ماشومانو په نالا ټوچی کې خشاک راغونډه. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دا ځای خلکو او چارواکو په وینا دغه پیخه نیم قبایلی سیمه بکاخیل نالاټوچی کې هغه مهال شوې کله چې د کډوالو ماشومانو په خوړ کې خشاک راټولولو او کلونا بم په موندلو سره ورسره لوبې کولې چې وچاو دیدو. د کډوالو په وینا دغه ماشومان د شمالي وزیرستان ډانډې سیدګی سیمه را کډوال شوي چې بکاخیل کې د دوه نیمو کالو نه میشته دي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د مدني ټولنې غړي سرمد اقبال وای چې جنگ زپل سیمو کې ماشومانو ته د لړکې په هور کولو ډیر ضرورت دی چې حکومت او غیر سرکاري ادارې پر دې خاص توجه ورکړي.
دا استعمالی جی دہشت پھیلاولو دا پارا مختلف تنظیمونا پدیش زنو آنے کار کئی لگیا دی تکنگا سی میں چکم دے آپریشن لان دے وے دہا جی کی چکم آئی ڈی پیز واپس روان دی دیتا یو پویا ورکول غواڑی حکومت طرف نہ ہم خاص کر پدے کے دا لا انفورسمنٹ ادارے چکم دی داغی دیر غٹ کردار دے زمون دا ماشومان چی دی آغی خو ناپویا دی چی تا اس تا سخ کارشی کا کھلونائی کا گاڑی کا ڈبی دیتا برائی مربانی گوتے مو رہی.
نو موڑی دا ہم موائل چی اس وزیرستان تا دا کڑوالو واپسی روانا دے خو دا غلطا ماشومانو تا دے لڑکے پوها ورکولو لپارا سخاص کار ندے شوے نو ضروری دا چی دا کالونو نا خلی پرتے دا غسیمو تا چی واپسی کی گی نو دا دغشان پیخو دا مخنیوی لپاره ماشومانو او ځوانانو ته د پوهې ورکولو پروګرامونه وشي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا 100,000 خلک د عملیاتو په وجه بې کوره شوي چې د پولیټیکل انتظامیې په وینا دا مهال تر نیمایي کډوال واپس خپلو سیمو ته تللي او نیمایي لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د ماخام مازیګر تر شپږو بجو به جاری وي او د شپږو بجو نه پاس کا په همدې سپو تاسو پاتې شئ نو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د مرګ 28 کال پوره شو. نوموړي په 1978 کال کې د امریکا له سفیرانو نور جنرالانو سره د سفر پر حال کې وو چې الوتکه کې 14 شو او د په شمول ټول سوار کسان پکې ووجل شو. هغه خواوشا یولس کلونه په دغه هیواد کې حکومت کړی وو. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف په ګډون د هیواد په سیاست کې زیاتره سیرې داسې دي چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې سیاسي ډګر ته راوستل شوی او لوړې حکومتي چوکۍ ورکړل شوې دي، خو په دوی کې هیڅ چا د غتلین ونن لمانځه. په دې اړه عبدالحی کاکړ له لیکوال محمد حنیف چې د جنرال ضیاء الحق په شخصیت او د وجل کېدو په پیښه یې په انګریزي جبکه مشهور ناول د کیس اف ایکسپلودینګ مانګو لیکلې مرکه کړی ده. لنو موړي په سر کې پختل شوې چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ سیاسي ډګر ته راغلي سیاستوالان او د هغه په لوي سیاسي ګوندونه د تلین ولینل منځي. محمد حنیف وايي
انتقال
کے پہلے کچھ سال تک ندر ترمرگا چو کالا ورستہ بہ ہم دہا غتلین جوڑے دو پو فیصل جماعت اسلام آباد کی دد قبر دے پولم لنے او چو کلون کی زنی سیاست والان چپکے وسنے وزیر اعظم نواز شریف ہم شامل دے حل تبہ ورتلو او دا بہ ویل چھ مگ بعد جنرال ضیاء الحق مشن یا فکر پر مخڑو، خو ل وقت تیرے دو سرا دد نم خو د خلق ہیر شو، خو د هغه مشن یا فکر دومره خور شوی او لا هم خوريږي. نو اوس هیڅوک نه غواړي چې د لنوم او فکر سره ځان وتړي. په دې کې د پوز اداره هم شامل ده. د دې اندازې تاسو لدی لګولې شي چې د الوتکه چې پکې لړپوړي جنرالان اهم وجل شوی وو، د راغورځېدو د پیښې په جدي توګه پلټنه اهم ونه شو.
محمد حنیف صاحب، تاسو چې هغه خلک چې هغه د سر ملګری وو د په واکمنۍ کې را پیدا سو، که هغه ګوندونو که هغه شخصیاتو، خو هغه اوس نه غواړي چې ځان د ده په حواله باندې خلکو تور وپیژني. خو د ده چې کوم فکر او سوچ تاسو یاد کړئ، ستاسو ایسته ډیر زیات خور سوی دی په پاکستان کې، له دې څخه د خلاصون په حواله باندې یو کوشش کوي دغه ګوندونه یا سیاستوالان؟
زما په فکر کې خدای بخلې ژوندې وي، نو د پاکستان پالیسیانو ته په کتو سره به وارخطا شوی وو چې سمه ده دا کار خو موږ پیل کړی وو، خو تر دومره مودې پورې به جاری وي. نو زما په فکر دا خبره د په خوب او خیال کې اهم نه وه چې داسې خلک بار د فکر پر مخ وړي چې په ظاهره له ده سره اختلاف کوي. د ده په اړه ځکه اهم زیاتې خبرې نه کیږي چې د ده پوز مشر وو. بل خبره دا ده چې د افسرانو یوې ډلې د ده په واکمنۍ کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې وي. اوس د ده سوچ په هر اداره ورننوتې دی. د مثال په توګه هغه چې کومه خارجه پالیسی خپل کړې وه، هغه موږ نور هم پراخه کړې ده. او د افغانانو خای څلورم پنځم نسل له چې سولې نه دلیدلې. همدغه سی په قبایلی سیمو او د پیښور او کوټې په شان خارونو کې هغه وخت نسبتا امن وو، خو هیڅ دا فکر نو کړی چې دا لړۍ به نه یوازې ډیر ښکاله روانه وي، بلکې دا ښکاری کراتون کې ډیر ښکاله هم دوام عمومي. نو دغه ادارو ته به زیانونه رسیږي.
د لیکوال او خبریال محمد حنیف خبرې مو اوریدې چې نوموړي د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق د تلین په حواله باندې زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ سره کړې وي. هلته په کراچۍ کې متحده قومي موومنټ د خپلو بې درکه کارکنانو د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د چاپو او د خپل مشر الطاف حسین په تقریر په مطبوعاتو کې د بندیز خلاف تر مرګه د نه خوړلو احتجاج شروع کړی دی او د چهارشنبه د ورځې راهیسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي چې تر دې دمه یې 130 زیات کارکنان بې درکه دي، خو امنیتي ادارې یې دوی ته هیڅ پته نه ښایي او زیاتوي چې دا احتجاج به تر هغې جاري ساتي تر سوچې د دغه کارکنانو درک نوی معلوم شوه. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت کې نور حال اورو.
پا
په دغه احتجاج کې د ایم کیو ایم د پارلیمان د غړو په شمول نارینه او زنانه په ګڼ شمیر کې ناستې دي او دا غوښتنه لري چې حکومتي او امنیتي چارواکي دې ورته دا باور ورکړي چې کوم بېدرکه کسان دي هغه به عدالتونو ته وړاندې کولی شي. د یاد ګوند د رابطه کمیټې غړي اسلم خان افریدي د پنجشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه دا انتهایی ګام پورته کو چې هیڅ کې خبرې اورېدو ته تیار نه دي او د دوی کارکنان چې اوچت کړی شي نو بیا په لارو کوڅو کې مړی موندلې کېږي.
18-20 گھنٹے وشولے خو مونږ له یو نه د صوبایي حکومت نمائنده راغلی نه د وفاقي حکومت نمائنده راغلی دی خو مونږ بیا هم دا راغلی چې مونږ دا احتجاج دا تامرت دم بوک هرتال وتر هغې پورې جاری وي د مونږ کارکنان کا مجرمان وي هغوی تاسو عدالتونو کې پیش کوي عدالتونو له رای ولو چې عدالت کومه سزا ورکړه مونږ د هغې لپاره تیار یو خو داسې نه چې هغه ته د کور نه د بچو په مخ کې د مور پلار په مخ کې ته اوچت کې او هغه بیا لاپته کې او ډېر داسې کارکنان چې مروای عدالت کتل هغوی بیا په مختلف روډونو باندې په مختلف صحراګانو باندې پرته وي.
د ایم کیو ایم لخوا د دې وړاندې هم سواری مظاهری او د نه خوړو علامتي احتجاجونه شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې ګولیاز هم سټوډیو ته راغلي راځي چې د خبرونو لنډ استواورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په کوټه کې د اگست میاشتې پر 8 نیټه له ترهاګرۍ ځپل کورونو سره د مرستو ورکول لپاره د یوې هر اړخیزه تګلارې جوړولو هدایت جاری کړی دی. وفاقي کابینه غونډه نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودین سر علي خان وزیر اعظم ته د کوټې پیښې پلټونو په برخه کې د شو پرمختګونو حال ورکړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی. نن په اسلام آباد کې د بارونو چارو د وزارت وایان نفی زکریا په اونیزو خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په معاملې او د سیمې د امن په خاطر یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزارت د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې د متحده قوم عموماً لسګونو غړو د خپلو تریتم شوو ملګرو خوشی کولو او د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د چاپو وهلو پر ضد نن په دویم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. د سند صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د ایم کیو ایم د دریس په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په اسد آباد ښار باندې د هاوان د دریو مرمیو د لګیدو له کبله دوه تنه وژل شوي او نه حاصل بیغ نور ژوبل دي. د کونړ والي وحید الله کریمزین مشال اړتو ویل چې د هاوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو له لورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې د نمانځلو د ګډوډولو لپاره ویشتل شوي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو یا سکولونو فوجي استفاده ونه کړي. د ترکی په ختیځ خارګوټ کې د پولیسو مرکزونو سره نږدې درې بمی چاودون کې لکه تر لګ نه کسان وژل شوي او 200 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا په ترکی کې پولیسو د تیرې میاشتې ناکامو فوجي کودتا وروسته د مشکوکو کسانو د نیولو عملیاتو ته دوام ورکړی. او د برازیل په ریو ښار کې د روان اولمپکس لوبو په لړۍ کې دا وخت امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین په دریم نمبر دی.
ګولیاز درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلې داریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریالې رفعت انجم د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانو په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا او د ناټو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیاتو سره کوي او په افغانستان د تباهۍ سره مخ شوي وو. نو بلخوا پاکستان ته هم د زرګونو انساني ژوند او په کربونو مالي نقصان رسېدلی دی او د دې وجه د دواړو ملکونو ترمنځ روایتي خلاصه پوله ده په کومه چې روزانه په زرګونو خلک تلل راتلل کوي د څنګه چې فائده وسلوالو ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان صوبې ننګرهار سره تړلې پولې باندې د پوځ نوې دستې ودرولې شوې دي. کومې بچې د خیبر ایجنسي تیرای علاقه کې د اوچتو غرونو او ورسره د تړلې درو او په هر موسم کې استعمالونکي د تګ راتګ لارو څارنه کوي. آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر ساګدار او په قومي سمله کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ترمنځ ملاقات کې د پاناما سندو پلټون لپاره په نوي قانون راوړو اتفاق شوی. ادارې وایي چې د ملاقات نه بس مطبوعاتو سره خبرو کې د ساګدار وینا وه چې د پاناما سندو رپورټ پلټون لپاره په ضبط کارو د قومي سمله سپیکر او اپوزیشن مشر ته د سالیسي کولو درخواست شوی او کوشش به وي چې د ضبط کار کمیټه غونډه زر ته زر روبل لشي. ادارې ذریعے زیادہ وچ سید خورشید شاہ وینا وچ د غونډ را بللو فیصله د سینیټر احتزاز حسن سره مشورې نه پس بکول شي. ادارې لیکي چې د ډیر مودې راهسي د پانا ماسنا د سر سره نور اهم کامی معاملات د مذاکرات او د لارې حل کولو پاړه حل ځلې روانې دي. خو په یو داسې وخت کې چې پانا ماسنا د پلټنو لپاره سیاسي کړکېچ پیدا شوی او خبره اوس په عدالتونو کې درخواستونو جمع کولو ته رسیدلې او اپوزیشن د حکومت خلاف د احتجاجونو اعلان کړی. که سیاسي مشران د نوي قانون راوستو سره د پلټنو په ضابطه کار هم اتفاق وکړي نو د یو غټ مشکل نه بچ کېدای شي. اداري اخره کې وایي چې د لپاره ضرورت د سنجیده کوششونو او په اتفاق سره د تللو دی. سیاسي مشرانو د اختلاف کولو حق شته او دا د جمهوریت نښه هم ده. خو دا وخت ملک د دننه او بهره دواړو خطرو او بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دی. د دې مسلو او د عام ولس مسلو حل کولو لپاره دا ګامونه هله ګټور کېدای شي چې کله په ملک سیاسي فضا مستحکمه او معاشي حل ځلې په تیزی سره روانې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین یو سیمه او یو سړک نومې منصوبه د هیلو ډکه ده او په دې سره به د یورو ایشیا مستقبل هم بدل شي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې په افغانستان کې سکولونو ته د ورپی خو غواخونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګولیا ناورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې له تیرو دریو پیړو راهیسې چین درې واري کوشش کړی و چې اقتصادي پروژې د لویدیز په لور بوزي. په دې وروستو هڅو کې چین غواړي چې د هیلو ډکه پروژه ترسره کړي. مجله لیکي چې د چین لخوا د ون بیلټ اینڈ ون روډ انیشیټیو یعنی یوه سیمه یو سړک نوښت پروژه به د زیات قدرت ترلاسه کولو او یا د استحکام سرچینه ثابت شي. دا پروژه به په لویه کچه د یورو ایشیا سیمې مستقبل بدل کړي. دا پروژه به له پیسیفیک یعنی آرام سمندرګي څخه د منځني یورپ پورې غځول کیږي. دا پروژه به په دریو لسوزو کې سرته رسیږي چې پرې درې کرب ډالر لګښت راځي. دا به له هغو هیوادونو تیریږي چې د نړۍ 80% انرژي لري. مجله لیکي چې امریکا تر اوسه پورې د دې پروژې په اړه څه دریز نه دی ښکاره کړی او نه هم د دې ارزښت په اړه څه ویلي دي. د مجلې په خبره دا یو ناسم کار دی. واشنگټن باید د دې پروژې د ځینو اړخونو حمایت وکړي او کچري په ځینو اعتراض لري نو هغه هم سرګند کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندوی ادارو د تعلیم په څانګه کې ډېره زیاته سرمایه کاری کړې ده. په هغه هیواد کې د سکولونو ودانۍ، د استادانو روزنه او په ټول هیواد کې سکولونو ته د نصابي کتابونو ترڅنګ نور مواد ورکړي دي. خو د خراب امنیتي حالاتو له وجې په دې وروستو کې دغه سکولونه ګواښونو سره مخامخ شوي دي. سازمان وایي چې وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو دواړو له لوري دغه سکولونه ګواښونو سره مخ دي. په 2015 کال کې امنیتي ځواکونو په دغه سکولونو په ودانو کې په دویم چت کې د شګې بورې ایښودي وي او لاندې په لومړي چت کې زده کوونکو خپل سبق ویلو. په دې حالاتو کې د سکولونو چارواکو کابل ته یو خط استولی و چې پکې غوښتنه شوې وه چې امنیتي سرتیری دې سکولونه خالی کړي. خو فوجي چارواکو د هر څه رد کړي دي. په دویم وار چې کله د سکول استادانو د امتحانونو پر وخت د سکولونو د خالی کولو درخواست کړی و نو یو فوجي کمانډر پرې هوایي ډزې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایران وای روس په دغه هیواد کې مستقل پوځي هوایی مرکز نه لري خو په جازونو کې د تیل وچولو په مقصد د یوې پوځي اډې استعمال کوي. دا خبره ایرانو چارواکو له هغې وروسته کړې چې د ریپورټونو تر مخه روس په همدان خار کې یو هوایی اډې نه پروازونه کوي او په شام کې د وسلوالو په سیمو بمباري کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت مهمه برخه د ملیحه میرزاده نورو.
ایرانی او چارواکو منلی چې روسی جنگی جازونه د دوی یو هوایی مرکز استعمالوي خو وایي چې هلته یوازې په الوتکو کې تیل اچول کیږي. ایران په دې خبره اصرار کوي چې په دغه هیواد کې هیڅ روسی ځواکونه نه دي ځای پر ځای شوي. د ایران په پارلمان کې د قومي سلامتیا او خارجه پالیسۍ د کمیټې مشر علاءالدین بروجردی د اگست په 12 وویل چې روسی جنگی جازونه د شاهد ناجی نومي هوایی مرکز استعمالوي چې د ایران له شمال غربي خار همدان نه 50 کیلومتره لري دی. نوموړي ویل د ایران قومي سلامتي استرې شورا روسته دغه هوایي مرکز ته کارولو اجازه ورکړې دي. په دې روسته دوه ورځو کې رپورټونه راغلي وو چې روسي هوایي جازونه په همدان کې له هوایي مرکزه پروازونه کوي او په شام کې د وسلوالو په ځایونو بریدونه کوي. خو له دغه رپورټونو واضح نه و چې روس ته کوم هوایي مرکزونه استعمال کوي. د روس د دفاع وزارت ویلي وو چې د اگست په 12 یو شمیر SU-34 جازونه د شام په دیرزور صوبه کې د وسلوالو خلاف د بمبارۍ لپاره له همدان هوایی مرکز نه پروازونه وکړل او دا چې ټولې الوتکې خوندي واپس راغلې. د وزارت په بیان کې ویل شوی و چې تر یو نیم سل زیات وسلوال یې وژلي دي چې پکې د کرایي بهرني جګړه ماران هم شامل دي. له شام نه رپورټونه وایي په ادلب ښار کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ده، د اګست په 18مه د روس او شامی حکومت هوایی حملو کې 19 کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 1.5 نور ژوبل دي. دا خبر د سیمې سیویل دفاعي څانګې او د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشتې ادارې ورکړي. په عین حال کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې د وسلوالو خلاف بریدونو په هدف په ایران کې د پوځي مرکز استعمال دفاع کړي او د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي ده. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی د اګست په 18مه ویلي چې روس په دغه هیواد کې مستقل پوځي مرکز نه لري او په دې خبره زور راوړ چې له ماسکو سره په ښه ډول همکاري کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 نیمو بجو
د دې اعلان وړاندې مو د قمروجان په غږ کې سندره واورېدله. رازو د رپورټونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د رجستر افغان کډوالو په اړه ستونزه نه لري خو د غیر رجستر افغان کډوالو له وجې ستونزې رامنځته کیږي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پیښور کې د افغان کډوالو د یو 15 کسیزه وفد سره د لیدلو پر مهال وکړي. یاد وفد وزیر اعلی په خپلو ستونزو خبر کړ چې وروسته یې د حل لپاره صوبایي حکومت د رستم شامومن په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړ کړه. په دې اړه نور حال د پیښور نظم خبريال غلام غوسره کوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی چې خپل په دغه غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي چې صوبایي حکومت د رجستر شوی افغان کډوالو په اړه څه ستونزه نه لري، خو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال د غیر رجستر شوی افغان کډوالو له وجې ستونزې رامخته کیږي.
افغان مهاجرین کې وفد کې لوګ ته اوسه وزیر اعلی کی تفصیلی ملاقات ہوئی.
د افغان کډوالو د پلاوی سره وزیر اعلی تفصیلی خبرې اترې وکړې. وزیر اعلی په سپا ټکو کې وویل چې مونږ به په رجستر شوی افغان کډوالو خبره کوو. د افغان کډوالو د غوښتنه وه چې د غیر رجسترډ کډوالو سره د هم هغه سلوک وشي کوم چې د رجستر شوو سره کیږي. نو وزیر اعلی وویل چې زمونږ لاړه خبره ناروا چلند نه کیږي، خو مونږ ته خو دا معلومول پکار دی چې زمونږ په خاریو کې کوم غیر رجستر خلک اوسیږي، آیا دا افغانان دي، چیچن دي، ازبک دي یا څوک دي او له کومه راغلي دي. نو په دې وجه مونږ ته د دوی رجستریشن پکار دی. د افغان کډوالو د ستونزو حل کولو لپاره د رستم شاه مومند په مشرۍ د جوړې کړې شوې کمیټې په لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي په دغه کمیټې کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د افغان کمشنریټ استازي، سرکاري حکومتي چارواکي او د پولیسو د مشر یا آی جی پی نماینده پکې هم شامل دي. او نن دغه کمیټې د پولیس چارواکو سره ویني. د کمیټې ته ویل شوی چې ستاسو سره تحفظات وي نو له حکومت سره شریک کړئ او څوک به هم بے ځایه نه تنگول کیږي. د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د تیری ورځې په دغه غونډه کې د غیر رجستر شوی افغان کډوالو لپاره د نوی رجستریشن پیل کولو په اړه هم خبرې اترې وشوې. او د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان وفاقي حکومت ته د دغه رجستریشن لپاره مالی پنګه هم ورکړې شوې ده. او وفاقي حکومت د اکتوبر میاشت کې د نوي رجستریشن پیل کولو خبره کړې وه. او صوبایي حکومت د افغانستان د حکومت نه هم غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې د پاکستان د وفاقي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې افغان کډوال سوداګر وایي دوی په دې هیواد کې لوی لوی کاروبارونه لري چې د پاکستان معیشت ته یې ډیره ګټه رسیږي. دوی د پاکستان نه غوښتنه کوي چې دغه هیواد د دوی سره نرمه رویه اختیار کړي او امنیتي ادارې دې دوی نه تنګوي. یو افغان سوداګر محمد ایوب د مشال ریډیو د خبريال غلام غوث سره خبرې کړې دي او په ورپې خوستونزو او د خپل کاروبارونو په حواله ورته حال ویل دي.
موږ تجارت پیشای او موږ غټ غټ کارونه دي د پاکستان له بازارونو نه ډېر اشیا وړو افغانستان ته، له افغانستان نه بیا تاجکستان، ترکمنستان او بل بل دې دې ته سپلای کوو. خو غوښتنه ده چې حکومت پاکستان دې موږ ته اکاونټونه آزاد کړي، یو بل تجارت پیشه خلکو ته دې آزاد یو اسناد ورکړي، خو خو دې باقاعده ټیکس ولګوي، موږ څومره ټیکس هم تیار یو. او که پاکستان حکومت پاکستان وایي چې موږ ته لکه بینک اکاونټ شو کوي، لکه پیسې شو کوي، کروڑ پنځوس لکه اتیا لکه،
د کاروبار او تجارت نه علاوه چې تاسو په کورونه کې نو تاسو ته څه ستونزې دي؟
ستونزې خو ډېرې ستونزې دي صاحب. موږ ډېر پر امن خلک دي، ګوره موږ واړو په دې پاکستان کې اور مزه کور کې دوی استفام دي، ما ماشومان دي، ملک لوی سوي پیدا سوي، دا دویم کور غني. خدای مه کوه که پاکستان ته د قربانۍ ضرورت شو، که سل کسه پاکستانی قرباني ورکوي، پنځوس کسه مهاجر قربانی ته انشاءالله تیار بې.
نو تاسو خو ماجر کارت شته او ته یو رجستر افغان کډوالی، نو د خیبر پښتونخوا چارواکي خو وایي چې رجستر شوی افغان کډوال به حکومت نه جوړوي.
کارت موږ نه خلی جد کیا چې په موږ پر شکت کې وایي د سره کارت نه وو، بیا موږ نه زو چې هغه کارت چې د بیا را وباسو نه زو نادرانه بیا غا شو کوو چې را موږ سره کارتو، موږ سره پاسپورت کې ویزه یې، موږ څنګه یې موږ پر شکی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال سوداګر وو چې د خپل ستونزو او کاروبارونو په حواله یې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نا ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پدا سې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د مشال رادیو خبرونه ته وګی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پولې د نوې دروازې د جوړولو کار مکمل کړي او د پولې د سمبالولو پالیسي عملی کړي ده چارواکي وایي چې کوم خلکو سره د افغانستان نه راوختو په وخت سفری اسناد وی نو دوی هرکلی کوي خو بغیر د پاسپورت او ویزې نه دی په دغلار نورځي بیا دواړو خواو ته مشت خلک وایي چې د دې نوې پالیسي لوجې یې تګ راتګ او ورځنی ژوند ډیر متاثر شوی وېده په کار ده چې په پولا اوړېدو راوړېدو کې نرمي راوستل شي په دې اکلا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری نور حال کوي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د یوې نوې دروازې تعمیراتي کار مکمل کړی دی او دغه دروازې د گاډو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده په دې حقلا د تورخم پولیټیکل تحصیلدار غونچګول مشال ریډیو ته وایي
ګډ مکمل شو نو ان شاء الله تعالی دا غي مونږه دومره سکیورټي سخته کړی دا چې د هر نسیوا مونږه خلکو ته دا یو پیغام ورکو چې را مهرباني وکړي په غیر ډاکومېنټ په غیر پاسپورت په غیر دغه چې کوم دی ویزه دا د دې لپاره راتګ نه دی پکار اوس مونږه 900 کسان دا راځي پاسپورت سره مونږه هغه ته ویلکم وي مونږه هغه ته خمزیدار وبو مرکو شربت مول ورکو خو چې کاغذ ورته مونږ ته اړه دی کنه
نو موړ زیاته کړه چې په پول میشت یوازې شنواری کوم ته د تګ راتګ لپاره راهدارې کډون جاری کوي او مالونه وډونکو گاډو ډرایورانو ته هم د بغیر سفری اسناد د تګ راتګ اجازه ورکړي دا خو بیا په تورخم پوله تګ راتګ کوونکي خلک وای چې دې بندیزونو د مشکل سره مخ کړي دي په دې حق لا د کونړ ولایت یو تن سردار علي وای
دا جده چې سردغه د اسنانه ډېرې پازابوي هلته ودري انتظار مانی ول خې غین را بریدي وای زه خیر دې پلم د خې د تنګي به چې دې پل را بریدي به دا ورنو ته وای چې تا سر دغه شته د شناد کې اټیر نشته دا غز مونږ ورونه دی او مونږ د سر پښتانه ورونه ای باید نه وای چې مونږ د پښتانه ولایتونو ته خیال کړه دغه کړه وای چې داخله لږه زاد پر کوستل پر کوستل اوس مونږ حالت سخت مشکل سره مخامخ
او یو مشر سوال زمان مومند وویل
ما دا تا انګور هغه څه تلو ما دا مشکلات دي چې دا پاسپورت غواړي او شناخت کارت غواړي مونږ غواړو شناخت کارت لرو ما سره وو او هغه سره نو مساله ای سره غلاله واپس به تاسو رالم ما غنګور ما به ته روري وسو هغه واپس لا
یا د دیوی چې د جون په 12 منټه په تورخم کې د نوې دروازې د لګول په مامله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخټې شوې وي او دوړ خواو ته پکې مرګ جوړبله اوریدلې و خو هغه شخړه ختمه شوې ده خو بیا په تورخم پوله آباد خلک وای چې د پولي د سمبالولو د پالیسۍ لوجي کاروبار او په ورځنی ژوند ډیر اثر شوی دی او باید دوی سره دی نرمي وکړی شي فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت د جنوبی وزیرستان په باروند مولا خان سرای سیمه کې د 6.5 کروڑ روپو په لګښت یو نوی هسپتال جوړ کړی دی چې د سیمه خلک ترې ګټه اخلي چارواکي وایي چې په دې هسپتال کې نوی سہولتونه ورکړل شوې دي خو د سیمه خلک بیا ګیله کوي چې په دې کې د ډاکټرانو شمیر کم دی په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال سره مسعود راکوي
د سیمه ور سدون کې د دغه اسپیټال په جوړول خوشحال خو په اسپیټال کې د نرینه شجنا ډاکټرانو کمښت او غیر موجودګي بیا په خصوصي تور باندې په ګوته کوي د سیمه یو ور سدون کا کمران حبیب ویایي
ویشي کمای دای سټاف ډاکټر ډاکټرونه ور سره کلاس 4 سټاف دا ویسا پر ګورنمنت مشتنه روکه بیا چې سګرو ولاجی آی ونه اسپیټال نه بل زنه روشي دویر زه وکو اسې لوټ شي کچره مشتا صحیح سټاف روکو سټاف ته سہولت ورکو نو د مش خلک ته دا ضرورت نشه چې دای پښاور ته یا لاور ته یا بل زوی ته درمی دله ته د هر شی ضرورت پیرا کیږي آی سی یو شته د اپریشن ټیټر شته د ډینټل بلاک شته د دګي هسپتال نه د ټول ساوث وزیرستان مسجد ته फायदा دوزنه عملې چې کیما کمی دو اده مشته پیرا کو حکومت او نور چې کیم د علاقې کې امن هداي هر قسم سکیورټی شته د ایس شی مسله نشته د
مشال ریډیو د هسپتال مشر ډاکټر نظام الدین ها ژغه ولای دای وار وزنه چې دوی څویایي
د هسپتال شې کارډیک مانیټرز دی آکسیجن سپلائی تھا آئی سی یو دو اور الٹرا ساؤنڈ دے ای سی جی دے اور ایکس ریز دی مائنر روٹی دو میجر روٹی دو لیبر روم دے سولر آئی سسٹم دے لیبارٹری سے او ٹی سے او پائی سی یو سے ہر ٹائم بجلی بھی کشپائی کرے سٹاف لش کمی بیشی دو ان شاء اللہ سول ڈپارٹمنٹ لش انٹرسٹ پیش اوکھلی ہو دے عوام تعاون بھی ان شاء اللہ دو بیا کامیابی تک علاقے مطابق دا نہ بلکہ دا چین چ دا دے پشاور دے اسلام آباد سٹینڈرڈ دی دے پنزو سن اوکھلا دو سو کسن پر روزانہ سی مریضن
دے باروند مولا خان سرائے قبائلیانو جوات تکڑا چدا ہسپتال بہلا ہسپتال وی چ ڈاکٹران ڈاکٹرون پکش موجود دے قبائلانو علاج پکش کے جی دوایان ورتا ملاوی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو بارون سویلی وزیرستان
حلتا د قبایلی سیمو لپاره په پیښور کې انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای په باجوړ ایجنسی لوی ماموندو کې بعد په روانو دو میاشتو کې د لوبو میدان جوړوي چې پکې به د واړه او لوی ماموندو ځوانان لوبو ته ورځي وړاندې به د ځوانان د خار هډکوارټر لوی د لوبو میدان ته ورتلل چې ډیرو مشکلاتونه به تیرېدل شاهنواز ترکزی یې په اړه حال راکوي
د فاټا سیکریټریټ لړخه د باجوړ ایجنسی سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی وای چې د لوبو د میدان لپاره زمکه هغوی ته ورکړې شوی او پر راتلونکي دوه او یا درې میاشتو کې به پرې د ودانۍ کار شروع شي
نو د ډېر لوبو د کولو هغه استعداد په پاره کې راشي نو خامخه دا یو حقیقت دی چې هغه د غینې مبهخه کې لړیان ایجنسی لیول روزي مونږ به فاټا ته لګو ډېر زر به چونکې دا سلسله داسې جاري نو ډېر زر به زموږ په قومي سطح باندې پټول
فرید خان د کټکوټ اوسیدونکو دی او هغه وای چې د لوبي دغه میدان به هغوی ته ډیر ګټه ورکړي ځکه چې هغوی به لدی وړاندې د هډکوارټر خار میدان ته تلل نو زیاتره وختونه به پرې ناوخته کېدو او بل دا چې خرڅ به سیوا کېده
خار ته ځو یا په ولکم دی کې بلوب او گیم بکیدا هغه دی چې موږ راځو بیرته واپس موږ ته راتلو باندې ډیر زیات تکلیف ولارو کې ځاړي نه شپه دا نن سبا حالات هم دا چې موږ ته دې ټول چې دې کومره مثلا موږ مشرانو کوشش وکړه دا ډیر زیات شکر گزار یو چې هغه موږ دومره سہولتونه راکړه د لوبو لپاره
برهان الدین خان د پاټک صدیق آباد وسیدون کې دی او هغه وای چې په کار ده داسې میدانونه نور هم جوړ شي لکه په ارنګ برنګ او سلارزو کې هم
امن خو خول دا یو دی ثبوت چې مطلب موږ دلته ګراوند راکړي حکومت منته ګراوند او د سپورت هغه سہولیات راکړي پر امن قوم هغه نشان هم دالې چې هغه د لوبو په میدانونو کې همیشه دی دا ګراوندونه به ډک وي
او یاد دی چې په باجوړ ایجنسی کې یوازینی سرکاري میدان په خار کې دی چې د ګرد ایجنسی ځوانان ورته لوبول نشیرات لې نو د فضل اکبر خلجی په وینا حکومت په هر سیمه کې د واړو واړو میدانونو هوارولو منصوبه هم لري شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دی یو وار بیا پکې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زفرو
نن د پاکستان وزیر اعظم په کوټه کې د اگست میاشتې پر اتم نیټه له ترهګرۍ ځپلو کورونا سره د مرستو ورکولو لپاره د یوې هر اړخیزې تګلارې جوړولو هدایت جاری کړې دي د وفاقي کابینې غونډه نن د زیارت پورت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر اعظم ته د کوټې پیښې پلټونو په برخه کې د شو پرمختګونو حال ورکړ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د هیواد په نور برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی نن په اسلام آباد کې د بارونو چارو وزارت د وایان نفی ذکریا په اونې خبرې غونډه کې وی چې د کشمیر په معاملہ او د سیمې د امن په خاطر یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان د بارنوش او وزارت د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ لزګونو غړو د خپلو ترې تم کړل شوو ملګرو خوشي کولو او د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د چاپو وهلو پر ضد نن په دویمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. بلخوا د سیند صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د ایم کیو ایم د دریځ په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په اسد آباد ښار باندې د هوان د دریو مرمیو د لګیدو له امله دوه تنه مړه شوي وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي. د کونړ والي وحیدالله کرمزی نن مشال اړیکو ویل چې د هاوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو لوري د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې د لمانځلو د ګډوډولو لپاره ویشتل شوی وي. وسلوالو طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو یا سکولونو فوځي استفاده ونه کړي. د ترکیې په ختیځ ښارګوټو کې د پولیسو په مرکز سره نږدې درې بمی چاودون کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل دي. د دغه بریدونو ذمہواري تر د بندیز لاندې د کردستان ورکز ګوند یا پی کی کی باندې لګوي، خو یاد ګوند دغه بریدونو ذمہواري نه منلی. بلخوا په ترکیې کې پولیسو د تیرې میاشتې ناکامه فوځي کودتا وروسته د مشکوکو کسانو د نیولو عملیاتو ته دوام ورکړی. او د برازیل په ریو ښار کې د روانو اولمپکس لوبو په لړۍ کې د وخت امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین پر دریم نمبر دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښ شوي به مو وي. سبا سهار په نهه بجو به د اسلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرې وو. اوس که په دې سپو پاتې شئ نو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګلیاز او اسحاق امیر اجازه غواړم. په دوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.